de Joan Ranguna.
دوستان زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خپرېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې وبخې. د سهار له 2 بجو شپږو بجو نه د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19:25 او د شپې له خوا نه بیا په منځنیو سپو 12:09 اورېدلی شئ. د ژوند رنګونو پروګرام کې نن زه اجمل آن در سره یم او په دې باندې به نن خبرې کوو چې ژورنالیستان تاسو تل په رسنیو کې اورئ، د دوی رپورټونه ګورئ، خو دوی خپله څه ډول ژوند لري. په ځانګړې توګه ښځینه ژورنالیستان چې په وروستیو کې زیاتره خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي، او همدارنګه نور ژورنالیستان خپل کارونه څنګه مخې ته بیایي. ژورنالیزم داسې وچاره ده چې کله چې ته رپورټ ورکوې، د رپورټ لپاره کافی تحقیق پکار دی، کافی معلومات پکار دی، دا به راټولوي، او همیشه د رپورټ یو اړخ د تاسو د رپورټ نه، د تاسو له معلوماتو نه هسې چې پکار ده خوښ نه وي، خوشحاله نه وي. په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، په رسنیو باندې له بیلابیلو لورو محدودیتونه راغلي. ځینو رسنیو خپل هغه بودیجې کمې شوي دي، مرستندویه ادارو ورسره مرستې کمې کړي دي، خپل کارمندان کم کړي دي. ځینې رسنۍ د طالبانو د محدودیتونو له کبله بندې شوي دي. د موسیقۍ خپرونې، نورې تفریح خپرونې دا مهال په تلویزیونونو او رسنیو کې نشته. زیاترو ژورنالیستانو کارونه له لاسه ورکړي، ډېر ژورنالیستان له هېواد نه ووتل. نو د افغان ژورنالیستانو د ژوند رنګونه هماسې چې د نورو افغانانو د ژوند رنګونه ملاوی دی، د دوی د ژوند رنګونه هم داسې دي. ګڼ ژورنالیستان په ډېرو ستونزو کې کار کړی یا کار کوي، یا کارونه له لاسه ورکړي دي. نن راسره له افغانستان نه همداسې یوه ژورنالیسته مجدا عزیزی په خبرونه کې میلمانه ده. له دې سره به وغږیږو چې په خاید څه کار کوو، زده کړې څنګه پرمختللې دي او وسته کوي. مجدا جان، خبرونې ته ستړي مشي، دا راته ووایا چې زده کړې دي څنګه کړې دي په مکتب کې، ښوونځي کې چیرته دي ښوونځی ویلی، او څرنګه دي وغوښتل چې یوه ژورنالیسته شي؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه مینه د نخ تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. ما خپل لومړی زده کړې همدغه کابل کې کړې دي. بیا وروسته د کانکور لازمینه څخه مې دولتي پوهنتون ته کامیابه شوم. له هغې نه وروسته بیا ما سر وکړنه د حقوق پنځي ویلې. د دې تر څنګ بیا ما ځینې کورسونه، ځینې ورکشاپونه د ژورنالیزم په برخه کې کړې دي.
په کومه رسنیو کې د کار کړی دی؟ په هغه ښه وخت چې د تا په یادېږي چې خوشحاله وي د خپل کار نه، له کومې رسنۍ سره وو او څه دې کول؟
ډېر زیاته مننه اجمل جانه. ما په مختلف رسنیو کې، ځینې تصویري رسنیو کې، ځینې صوتي رسنیو کې کار کړی، په مختلفو څانګو کې. لکه په مثال په توګه تاسو ته وایم چې په یو خصوصي رسنۍ کې مې د ګزارش په برخه کې کار کړی، په ځینې رادیوګانو کې د ویاندو په توګه د مختلفو خپرونه لکه اجتماعي خپرونه، اقتصادي خپرونه، او د نیوز په برخه کې مې پرزنټ کړی دي. نو مختلفو څانګو کې مې کار کړی.
له کوم خپرونه خوشحاله وي کله چې د خپرونې کولې؟
ما کله چې یو څوک په میډیا کې اوسي او خپل ولس لپاره خدمت کوي، نو هر څنګه چې ورته وي بیا هغې ته فرق پرې کوي، ځکه چې هغه له خپل هماغه ذوق او کومه شوق چې ورسره لري په هماغه برخې کار کوو. خو مخکې چې دغه اوسنی نظام په افغانستان کې و، زمونږ ځینې خپرونې داسې و چې مونږ له خلکو سره باندې ګزارشونو ته هیه کول او هغه بیا نشرېدل. نو هغه برخه کې نو ټول ولس سره مونږ غږدانو چې یوازې خزینه ویسي یا مشخص یو قشر داس نو مختلف کسانو سره او ځینې مستندونه مونږ به جوړول چې دغه محدودیتونه نه و چې یوازې باید اوس چې مونږ ګورو یوازې هلکان دي او هغه خبریران چې نارینه دي هغوی کولی شي لاړ شي. خو مخکې داسې نه و چې هر هم خزینه کولی شي او هم نارینه کولی شي چې په دې برخه کې کار وکړو. بیا زما لپاره چې ډېر خو او ما پکې ځان ښه راحت احساسول همدغه کله چې مونږ مستندونه جوړو، دا زما لپاره ډېر ښه.
دغه مستندونه په څه اړه وو او په څه موضوعاتو باندې وو؟
ما خپل حقوق پنځه ویل دی، خو او مونږ په دې برخه کې کومه قضایا چې کېدل، مثلا زمونږ دغه زمونږ ولایتونه کې چې دوی دومره دسترسي نه لري، نو محاکمو ته خپل کومه چې کومه قضیه کېږي ډېر وختونه داسې کېږي چې هماغه کورنۍ دا قضیه فیصله کول. مونږ غوښتل چې هماغه قضایو کې برخه کې مستندونه جوړ کړو تر دو ولس خبر شي او حکومت همدارنګ د دې قضایونو څخه خبر شي تر څو ورته رسیدګي وکړي.
یوه کاري ورځ دې څنګه پیلېدله؟ کورنۍ نه دې څنګه کورنۍ در سره همکاري کوله کنه؟ مثلا سهار کې چې یو کار ته تللې، روزګار دې کولو، دغه ټوله ورځ یوه کاري ورځ څنګه سهار پیلېده؟
کله چې یو کس که هغه نارینه و یا ښځینه وظیفه لري، نو هر ورځ لپاره یو منظم تقسیمات لري او خپل وخت مدیریت کوي او کورنۍ هم ورڅخه راضي وي، په دې خاطر چې دا خپل هماغه وخت نه ښه ګټه اخلي. بیا ژورنالیست داسې مسلک دی چې ته ټوله ورځ خلک او میډیا سره او ته د ولس غږ کوې. کله چې ما وظیفه درلود، نو سهار به وختي به مې په ډېر شوق به خوب نه پاسېدل، ما خپل لمونځ ادا کول، وروسته مې په دې خاطر چې ما یو تصمیمات درلود، د تصمیمات په اساس مې به کتل چې نن زه به کومه کارونه به وکړم او ما نه هماغه رسنۍ سره چې زه کار کوم ما نه څه غواړي. نو بیا کورنۍ حمایت خو کله چې یو چا سره، خصوصا هغه ښځینه وي او نجونو سره چې د کورنۍ حمایت نه اوسي، هغه هېڅکله نشي پرمختګ وکړي په ژوند کې که به هر برخه کې وي. بیا چې په میډیا کې اوسي او ته یو ژورنالیست وي او هم یو جلی وسي او کورنۍ د سره مرسته نه کوي، ته نشي کولای چې یو ځای ته ورسیږي.
نو په چارو کې په هغه وخت کې څه ستونزې، څه مسلې وي چې تاسو ورسره مخ کیدئ؟
متاسفانه په مخکنی نظام کې چې جمهوریت و په افغانستان کې، اوسنی نظام چې هم په افغانستان کې دی، د سانسور مسله د میډیا لپاره ډیر مشکل و. په دې خاطر چې مونږ ځینې راپورونه کله چې مونږ ساحې ته تله یا کومه ادارې ته تله کومه راپور جوړول، بیا موږ ته مخکې له مخې ویل شي که دا به نه نشي، تاسو به دا سانسور کوي. یا دا زموږ لپاره بیا ډېر ستونزمن و چې موږ به داسې به هغې باندې به 2-3 ساعته کار کول چې وګورو کوم طریقه باندې دا بیا سمه راځي. نو دغه د سانسور مسله مخکې او اوسنی وخت کې دا بیا ډېره زموږ لپاره ستونزمن و چې کله چې ما یو تقریبا 2 میاشتې مخکې ما وظیفه درلود، هغه دا و چې ځینې ځایونو کې تاسو ته اجازه نه ورکول کېږي چې یوازې لاړ شي او خپل هغه گزارش تهیه کړي او راوړي، په دې خاطر چې باید تاسو یو محرم ولرئ او که غواړئ یو ځای ته ولرئ چې باید یو شخصي موټر واخلئ ځان لپاره، او یعنی تاسو باید 100% یو کس تاسو سره اوسي تاسو یو ځای ته لاړ شئ.
دی هغه وخت کې هم په ښارونو کې کار اسانه و، په اطرافي سیمو کې یو څه مشکلات و، خو بیا هم ګڼو ښځینه ژورنالیستانو کار کوله. اقتصادي پلوه دغه کار څومره مهم و؟ زه نه غواړم چې تاسو په دې اوس وخت وغږېږئ، په اوس به وروسته وغږېږو، خو هغه وخت کې سره ته وکړه چې له اقتصادي پلوه کار او دغه روزګار تاته د تا کورنۍ ته څومره مهم و؟
مخکې چې رسنۍ هغه خپل کارمندان و پرسنل لپاره ښه معاش ورکول، په دې خاطر چې مخکې ځینې خپرونې و، ځینې اعلانات و چې دوی د هغې نه عواید کول او خپل پرسنل ته ښه معاشونه ورکول، او یو کس چې یو طبعا له هغې چې یو ځای کې وظیفه لري د هغې نه کورنۍ هم غوښتنې لري چې باید له خپل کورنۍ سره مرستې وکړي. هغه بیا چې ځینې کسان چې یعنی د دوی کورنۍ د دې معاش ته ضرورت نه لري، بیا خپل لپاره د دې معاش مهمه ده، ځکه چې انسان د هر څه ته اړتیا لري په ژوند کې. که یو کس معاش ولري او یو جلی وي که هلک وي، هغه کولی شي د خپل ژوند چارو په سمه توګه پر مخ سي. خو اوس که موږ د مخکې خبرې وکړو، مخکې ډېر ښه و، معاشونه هم ښه و، مثلا موږ ته ښه د دفتر لخوا موږ ته موټر ورکړلی شو، یعنی مونږ عمل درلود مونږ ته په وخت وخت ډوډۍ ورکول سهار او دا بل مسله ده چې مونږ ته د همغه د خپرونې لپاره چې څه ضرورت وو زمونږ ټول ضرورت که همغه سپانسر کېدل خپل د خپرونې ټول زمونږ همغه ورکول
دی نور همکاران او نور انجونو چې تاسو سره کار کوه څه فکر کوي چې د هغوی کارونه څنګه وه؟
متاسفانه داسې خبره ده چې ما سره کسان چې وو ټول کار کول د هغوی لپاره ښه یو زمینه فراهم شوه. هغوی په هیواد کې نه دي، یو دوه دانې دي، نور ټولې اوس په افغانستان کې نه دي او هیواد یې پرېښود دی.
اوس ته کار نه لرې، دنده دې له لاسه ورکړې، ولې؟
خا ما چې په کومه رسنۍ کې کار کول متاسفانه چې دوی هغوی د هغوی هغه کومه دلیل چې ما ته وړاند که هغه دلیل زه قبلن په دې خاطر چې هغه د دلیل معقوله ده، هغوی د خپل هغه پرسونل لس نفر ته وکړه په دې خاطر چې د دوی په آن او ویل کېږي چې مونږ ته مونږ د اعلانات نشو اخیستلی، مونږ عواید کم دی، پرسونل باید کم اوسي او مونږ نشو کولی چې تاسو ته هغه ستاسو هغه مقدار معاش دی هغه تاسو ته برابره کړو. په دې خاطر مونږ ته ځینې کسان چې مونږ هغوی سره کار کول مونږ ټول له دندې څخه پرېښودل.
نو اوس څنګه یې، ورځ دې څنګه تېرېږي، څه کارونه کوي چې کار دې له لاسه ورکړې؟
انسان په ژوند کې باید هیڅکله خپل اهداف څخه لاس وانه خلي. هر انسان چې په ژوند کې کوم راستنامه لري په هغې باندې ویاړي او کوښښ وکړي چې نور هم په ژوند کې بریالی اوسي. دا چې مونږ هره ورځ سا اخلو او زموږ کورنۍ مونږ سره شته او دا د الله تعالی لوی نعمت دی. او زه اوس مهال آنلاین درسونه ورکوم او د دې تر څنګ کوښښ کوم چې نور شیان خپل
ازدکم. مطالعه ورسره کوي، کتابونه میتابونه تشل ولي ورسره؟
تاسو خو موضوع ته اشاره دلدون. ما مخکې هم تقریبا یو کال مخکې مې په دې باندې شروع کړی و، خو بیا لیک یو سو متو شو بیا ما پریښود دا مسله. ما زه په پوهنتون دوره کې چې وم ما غوښتل چې یو کتاب ولیکم، بیا د هغه ټول هغه مراحل خلاص شو، یعنی تمام شو. د ننګرهار ولایت په اړه چې په دری کې ما ورته نوم لیکلی دی چې ننګرهار کې من دیدم، نو هغه ټول مسایل بشپړ شوی دی. نو انشاءالله په همدغه نږدې ورځ کې هغه به مطبعه ته ورکوو چې چاپ شي.
دغه کتاب باندې په کومو موضوعاتو دی پکې بحث کړی دی؟ کولی شي سړي برخې را سره ووایي؟
ولی نه، کتاب په کل کې د ننګرهار ولایت کوم رسوم انانات د ننګرهار ولایت از خلک کوم کارون ته بوغ دي، څه کارونه کې دوی په کومه برخه کې پرمختګ کړي، ورزش برخه کې، تعلیم په برخه کې، او ځینې انجونې او هلکان چې غواړي ننګرهار ولایت ته سفر وکړي باید د دې په اړه پوه شي. دوی ټول موضوع همده دی. او د دې تر څنګ چې ځینې انجونې دې ته علاقمند یا هلکان چې ننګرهار پوهنتون کې درس وایي، لیلیه کې باید کومه نقاط په نظر کې ونیسي، او مخکې چې غواړي ننګرهار ولایت انتخاب کړي باید دا مطالعه وکړي. دا ورسره ډېره مرسته کوي.
د تا غوندې یا کار له لاسه ورکړی یا درس د لاسه ورکړی دی، د هغوی لپاره څه کیدلی شي چې وتوانېږي؟ دغه وخت خاص یې اوس تېرېږي، خصوصا چا چې دندې درلودې یا کارونه درلودل یا زده کړې درلودې، ښوونځي بندې، پوهنتونونه تړلي. دا چې ولې تړلي یا ولې نه خلاصېږي، په هغې موږ همېشه بحث کوو، خو څه کیدلی شي دغه انجونې چې په دغه فارغه وخت کې وکړي او ورسره مرسته وکړي؟
ډېره زیاته مننه. اوسنی وخت کې که څوک غواړي چې ځینې روحي او رواني مشکلات څخه ځان وساتي او ځان لپاره خدمت وکړي. په اوسنی وخت په دې خاطر چې درې کاله شو هیڅ معلومه نه ده او دا معلومه نه ده چې وروسته به څه کیږي، نو په دې وخت کې ډېره مهمه ده چې ځینې کورسونه تعقیب کړي، مطالعه وکړي، ځینې کتابونه ځان لپاره له کتابخانو څخه واخلي، او د دې د څنګ ځینې آنلاین درسونه شته چې حتی پوهنتونونه شته چې دوی کولی شي چې هر پوهنځي کې چې دوی خوښه دي هماغه پوهنځي وایي، تر دې تر څنګ هغوی کولی شي چې ځینې کتابونه په کور کې مطالعه کړي، ځینې د ژبې کتابونه واخلي، ځان لپاره آنلاین درسونه وایي، دا به ورته ډېر ښه وي.
د خپل راتلونکي په اړه باندې څه فکر کوي؟ آیا فکر کوي چې بیرته به ژورنالیزم ته یا د یوې ژورنالیستې په توګه کار ته ستنه شي یا د یوې ښوونکي په توګه چې اوس آنلاین خلکو ته تدریس کوي؟
فل هر چیز درس ورکم دا خو زما مسلک هم نه ده، او زه په دې خاطر چې یوازې وکول شم چې خپل ولس ته خدمت وکړم په دې خاطر درس ورکم. نو زه اوس هم ځینې رسنیو ته خپل سی وی لیږم او ځینې رسنیو سره خبرې مې هم کړې دي. یعنی زه په کور کې د څه چې ناستې یم داسې یو جستجو کوم چې باید یو ځای کې حتما ما لپاره کار پیدا شي چې زه وکول شم ځان لپاره، خپل لپاره، خپل کورنۍ لپاره یو عاید ولرم. په دې خاطر چې زما کورنۍ زما معاش ته ضرورت لري. ځینې کورنۍ حتی داسې دي چې دوی په کورنۍ کې نارینه نشته، او دوی یوازې هماغه دوی کورنۍ کوم غړي چې دي، هغه یو ښځینه ده که یو نجلۍ ده، دوی خپل کورنۍ لپاره عاید ته ضرورت لري چې ټول کړي خپل ژوند ښه پرمختګ ورکړي خپل ژوند ته.
نو دا اوس لکه په افغانستان کې نړیواله ټولنه د تاسو په څیر باندې هغه خلک، هغه نجونې او ښځې چې فعالیت کوي، بیا بیا له هغه اوسني واکمنو غواړي چې د نجونو او ښځو پر مخ د کار دروازې پرانیسي، څه فکر کوي چې څومره هیله مندي تاسو سره شته د راتلونکي په اړه باندې؟
موږ هیڅکله د دې مسلې په اړه چې مکتبونه یا پوهنتونونه یا هر نور برخه کې چې اوس نجونو ته اجازه نه ورکولی شي دا فکر نه کوو چې دا همیش لپاره واوسي. دا یو وخت لپاره دی، او دې ته موږ امید لرو چې انشاءالله دا به ټول یو ورځ د نجونو لپاره دغه ټولو ساحو کې دوی ته به اجازه ورکوي شي چې دوی درس هم ووایي او د دې تر څنګ دوی کار هم وکړي. خو زه دې ته حیران یم چې ولې درې کاله وشو په افغانستان کې د که تاسو فکر مونږ او تاسو دوی باندې فکر کوو چې اجلې لسم صنف کې اوس به یې مکتب خلاص کړی و یو پانسي کې به وي د به درس ول درې کاله د یو کس ولې داسې هدر تیرې شي. نو د اوسنی نظام نه زموږ غوښتنه همدا ده چې نجونو ته باید په هره برخه کې که هغه ژورنالیست ده، که هغه یو انجینر غواړي وشي، که غواړي یو په قضا برخه کې درس وایي، که هر برخه کې دوی غواړ وایي درس وایي، نو دوی ته باید اجازه ورکړي چې تر دوسو دوی وکولی شي خپل هغه هیلې چې کوم په وړکتوب کې یا اوس ځان لپاره کوم مسلکونه انتخاب کړي په دې کې درس وایي او خپل هیلې ته ورسیږي. متاسفانه په تاریخ په اوږدو کې د افغانستان ولس خپل لپاره هیڅ نه دي کړي. همیشه موږ دغه تمه لرو چې نور هیوادونه زموږ لپاره یو څه وکړي. باید زموږ ولس اوس پاس دي او حکومت نه او څخه وغواړي چې دوی ته دغه فرصتونه ورکړي. زموږ ولس چپ پاتې دي، نو زه فکر نه کوم چې کوم تغییر مثبت تغییر راشي. باید ټول یو لاس شو تر څو وکولی شو چې یو څه ترلاسه لاړو.
د نجونو د مکتبونو په اړه باندې د نظر څه دی چې کتړلی پاتې شي؟ لکه تاسو دا دی اوس تر یو حده پورې تعلیم او درس او مکتب رسولی دی او په اصطلاح ستونزه په کار کې لري، کتړلی پاتې شي، آیا په افغانستان کې په راتلونکي کې تاسو غوندې یو څوک چې هغه د نورو سره د مرستې هڅه کوي او د زده کړې په برخه کې؟
که امدس ادامه ورکی نو هیس کلا خو با مونگ دس کس مونه لرو چه نور سر مرسته که آقا بزان سر سرنگ مرسته که چو آقا او کلشی نور سر مرسته که ترسو چه دیو انسان آقا تعلیم که چه دیره پر مختک مونه کنی آقا نوشل مطالعه مونه کنی پوه نوسی ولست اخپل لخپل سخه زان سر چه مرسته مونه که چه اخپل ولست سر هیس کلا مرسته نشی که ولی نو چه اجله پا کور که دری کالا کی گی چی آقا پا خپل کور کې ده او نشي کولای چې درس ووایي او تعلیم وکړي. نو متاسفانه موږ به ورځ په ورځ شاته ځو. که موږ اوس په نړۍ ته وګورو نړۍ کوم ځای ته رسېدلی دی او یوازنی هېواد چې په ټوله نړۍ کې ده هغه افغانستان دی چې د افغانستان کې نجونې مکتب نشي. که موږ خپل ګاونډي هېوادونه پاکستان ته وګورو ایران ته وګورو بیا د ټولو دا پرېږدو عربستان د اسلام هغه منځنۍ ځای او منبع دی هغې ته وګورو نجونو ته اجازه ورکول کېږي چې هغوی درس وایي. موږ هم د اسلام په رڼا کې او زموږ چې کومه ارزښتونه دي د اسلام دي او زموږ اسلامیت دی او د دې څنګ زموږ فرهنګ کومه ارزښتونه دي دغه ټول په رعایت کولو سره د افغان نجونې غواړي چې درس وایي. موږ نه وایو چې د اسلام نه په خلاف موږ درس وایي او خپل فرهنګ نه ساتو بیا درس وایي. نه دا ټوله د افغان جون دا ټوله مني او د دې ته څنګه غواړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوو او زه غواړم چې دغه نورو خزینه او نجونو لپاره له تاسو نه ځینې مشورې اوس دا د انټرنیټ او آنلاین وخت دی. دا سمه ده چې نجونې به ښوونځیو ته لاسرسی نه لري خو دغه آنلاین زده کړې او د آنلاین کورسونه او آنلاین معلومات راټولول تاسو فکر باندې خلکو سره د هغه نجونو سره چې په کورونو کې ناستې دي څنګه مرسته کولی شي څه سپارښتنه لري ورته؟ ځکه دا مهال مثلا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي ډاکومنټریان شته دي هر موضوع په اړه باندې آنلاین کتابونه شته دي که څوک غواړي ژبه زده کړي انګلیسي زده کړي که څوک غواړي نور شیان زده کړي. فکر کوي چې د آنلاین یا د انټرنیټ رواجدو په افغانستان کې دغه خلکو ته چې هغوی مثلا د بیلابیلو سیاسي او نورو مسایلو له کبله د طالبانو د واکمنۍ له کبله له زده کړو پاتې دي دا انټرنیټ دوی سره مرسته کولای شي چې که څه هم د مکتب ځای خو هېڅ وخت کې نشي نیولی د نورو شیانو چې لږ تر لږه ځان یو څه با خبره وساتي.
دقیقا هغه څه چې یو ځوان یو جلی یو هلک په صنف کې حضوري له خپل ښوونکي څخه یادوي هغه هیڅ کله په آنلاین درسونه کې نه کیږي. په دې خاطر چې کومه ستونزه وي کومه موضوع باندې پوه نه شي مخامخ استاد نه پوښتنه کوي استاد ورته ځواب ورکوي. په دې خاطر چې وخت ضایع نه شي په دې خاطر آنلاین درسونه ښه دي او دوی کولی شي چې آنلاین درسونه تعقیب کړي او ځینې پی ڈی ایفونه هم شتون لري د کتابونه د ووم نتر دولسم چې دوی کولی شي ځان لپاره ډاونلوډ کړي او هغې نه استفاده وکړي. ځینو کورسونه اعلانونه هم شته په رسنیو کې چې دوی کولی شي په آنلاین درسونه وایي چې یو وخت مشخص وخت لري او دوی کولی شي هغه یو ساعت لپاره درسونه وایي او د دې ته څنګ داسې نه ده. په هر کور کې اوس مهال که موږ وګورو یو خور یو ورور یې حتماً مخکې له دې څخه د پوهنتون نه له مکتب نه فارغ دی له خپل کورنۍ څخه کولی شي چې دوی مشوره واخلي ورنه زده کړي او در هغې تر څنګ ځینې کتابونه چې په کور کې شتون لري هغې نه ګټه واخلي او که دوی کې توان شته او مالي لحاظ نه دوی ښه دي دوی کولی شي ځینې زموږ ګاونډي هېوادونو ته لاړ شي او هغې هېوادونو کې هم درس وایي. خو که دغه شیان ورته مویسر نه و دوی کولی شي چې یوازنۍ لار همده ده چې په کورنۍ کې درس وایي خپل کورنۍ سره او ځینې استادان هم دوی په کلي کې یا ګاونډیانو کې هم شته چې یو کس حتما شتون لري چې دا باسواد دي دوی کولای شي لاغې نه ګټه واخلي او انټرنیټ کې دوی انټرنیټ درسي نه لري نو دغه گزینه ورته خده چې په کور کې درس وي کلری نو کولای شي چې خپل دغه نور صفات چې د دوی لپاره مفید نه دي او دوی کولای شي لاغې نه ګټه واخلي لاغې څخه لاس واخلي او یوازې کولای شي هغه مطالب او مضامین چې دوی لپاره ضروری دي دوی او ځینې رسنۍ په افغانستان کې په اوسنی وخت کې هم ځینې خپرون لري ځینې صنفونه یې دایر کړی دي چې په اونۍ کې درې ورځې که دوه ورځې وي دوی درس ورکوي هغوی نه که هم دوی کولای شي ګټه واخلي او ځینې راډیوګانې هم شتون لري چې دوی ځینې خپرونې لري چې هغوی نه هم دوی کولای شي ګټه واخلي.
تاسو نه که یو شیبه را سره اوسئ. موږ سره یو بل افغان خبریال رحمت الله زیارملم دی ټلیفون له لارې نه وصل شوی دی. زه به اوریدونکو ته د ده په اړه باندې لنډ وایم. رحمت الله زیارمل له ادبیاتو نه فارغ دی، په پښتو ادبیاتو کې ماسټري کړې ده خو اوږد عمر یې له رسنیو سره کار کړی دی. په ځانګړې توګه ډیره موده په ختیځو ولایتونو کې د اریانا تلویزیون خبریالو چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو په اړه باندې څو کلونه د هلته رپورټونه برابرول او اوس له خپل هیواد نه د وروستیو بدلونونه وروسته کډوال شوی دی، په اروپا کې اوسیږي. زیارمل صاحب ته خبرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایا چې په ژورنالیزم پسې خفه شوی یې که نه؟
ډېره زیاته مننه آغلی صاحب تاسو ته، د خپرونې ټولو اورېدونکو ته او ستاسو همکارانو ته سلامونه او درنښت. ډېره زیاته مننه کوم چې فرصت مو راکړه چې په دې اړه سره خبرې وکړو. که رښتیا درته ووایم، ژورنالیزم یو ډېر خوږ مسلک دی شخصا زما لپاره. زه چې کله په مکتب کې وم او ما به دغسې د راډیو نه د نورو ژورنالیستانو غږ اورېدلو، د دوی خپرونې به مې اورېدي، د دوی مرکې به مې اورېدي، نو دا مې په خپل زړه کې ارمان و چې دغسې یوه ورځ په راډیو کې واوسم او ما غږ نور خلک واوري د وطن د حالاتو په اړه، د نړۍ د حالاتو په اړه. نو بیا د دې لپاره چې کومه خواري شروع کړې وه یو وخت د ارمان پوره شو، مګر له بده مرغه په 2021 15 د اگست دغه کیسه ورټوله شوه. که څه هم ما د افغانستان د جمهوري دولت له سقوط څلور میاشتې وروسته په افغانستان کې په خپل مسلک کې کار وکړ، مګر دغه څلور میاشتې کار له پوره ننګولو سره مل وو او د همدغې ننګولو له امله وه چې نور مې کار ته دوام نه شو ورکولی. اوس چې په ژورنالیزم کې نه یم، خفګان خو څه کوي، د زړه نه پسې خفه یم، ځکه چې سړی چې په یو مسلک کې دیارلس کاله څوارلس کاله پرله پسې پاتې شي او په ډېره لیونۍ مینه پکې کار وکړي، د دغې مسلک ډېر شیان د ده عادت جوړېږي په طبعي لحاظ باندې. دا د ده عادت کېږي، که هغه د خبر لیکل وي، که هغه د معلوماتو راټولول وي، که هغه بېرته د خلکو سره شریکول وي، او کله چې یو ناڅاپي له دې نه محروم شي او یا درته بېرته دا چانس نه وي چې هماغه ډول چې تی غواړي په دغه څه کې کار وکړي یا ترلاسه یې کړي، ښکاره ده چې سړی پسې ډېر خفه کېږي. ځکه یو مثال درته ووایم، ښایي اورېدونکي پرې لږ وم خاندي. یو څوک په وطن کې وایي ګلکار و او د ده مسلک دا و چې خلکو ته په دې کوټه باندې لاړې واچوي، پیران واچوي او دا سره برابر کړي. نو بله ورځ یو چېرته مېلمه شوی و او شپه شوې وه، نو بس کور خاوند ورته ویلی وه چې شپه دې په خیر، سبا به بیا نورې ګپې کوو، ناوخته دی، ښه شپه. نو دی په حجره کې ملاست و، دغه ټول لاړې د حجرې شمارلې وه. سهار چې د کور خاوند ورته چای راوړی و، نو ورته مخکې نه ویلي وه چې چای به څکو، خو په دغه کوټه کې چې دی دغه لاړې لږ کوږ دی او دغه لاړې لږ جګ دی، او دا ټول دوه شپېته لاړې دي، یا مثال 50 لاړې دي. نو هغه ورته ویلي وو چې زموږ 40 کاله کېږي جوړه کړې ده، خو موږ اوسه پورې نه دي شمارلي، تا لکه چې ټوله شپه د کوټې لاړې شمارل. ده ورته ویل بدبختي دا ده چې دا زما مسلک دی او زه په دې کې عادت شوی وم، تر هغې مې چې د دې مشکل پیدا نه کړ او دا مې ټول سره په خپل ذهن کې برابر نه کړ، خوب نه راتلو. نو دا هغه د مسلک مینه یې همدغه ډول موږ هم چونکې په ژورنالیزم کې کلونه پاتې شوي وو او د خپل مسلک سره مینه وه، نو د خپل مسلک نه چې سړی لرې شي او نه چاتي دا ورته ډېره ګرانه ده. او که رښتیا ووایم پسې خفه یم.
دی ژورنالیزم یا دی خبرنگاری په برخه کې کدار ته وای چې مثلا په خبرنگارانو باندې همیشه یو انتقادي چې یو طرف لري پټونه ور کوي سم تحقیق نه کوي سم پلویتوب کوي دی یو ډلې دی یو طرف ترته دی یو ژورنالیست لیدلوري نه وای چې دی یو ژورنالیست بیا خپل اړخته څومره ستونزو سره مخ وي کله چې دی یو ریپورت جوړو چې هغه به دوار خونه لرل څه ستونزه وي څه و پروسه و چې لاغي به تیریدلې
بالکل په ژورنالیزم کې د انډول ساتل او یا د خپل بي طرفي حفظ کول دا ډیره زیاته مهم اصل دی او دا د ژورنالیزم د بنسټونو هغه د ګوتو کشمار مهم بنسټونه چې دي یو پکې دا دی مګر موږ تاسو په یوه چې په دنیا کې درې ډوله هیوادونه یا جغرافیې موجود دي یو پرمختللي هیوادونه دي یو مخ پر ودې هیوادونه دي یو وروسته پاتې هیوادونه دي په وروسته پاتې هیوادونو کې کله غوا او پریدو پدې کې همیشه مشکل دا وی چې د حکومتونو هلته د سیاسيونو هلته د ګوندونو هلته د مخالفو ډلو ارمن ډیر زیات کشمکشونه وی او هلته قوانين نه تطبیقيږي بل وی مشکل د جګړې وی په کوم یو وخت کې چې جګړه وی هلته نه واجب د ژورنالیزم ټول اصول په بشپړه توګه یو خبريال یا یو ژورنالیست نشي تطبیق کول کې بلکې یو خام نشي کولای چې هغه قوانين چې په نړیواله کچه دي هغه قوانين چې په سیمه ییزه کچه دي هغه کې چیرته عمومی قوانین دی او که جزوی قوانین دی چې دا تطبیق کی په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان غونډې په یو هیواد کې په ژورنالیزم کې کار کول دا ډیره زیاته ګرانه خبره ده او دا هر شیبه هر گزارش هر خبرونه لننګونو سره مخ ده ستاسو مخاطبین په یو وخت کې چې ولست د سیاسيون دی ګوندونه دی کته دا په ټولو ټولو نکشته مګر تر ټولو سخت وسلوال مخالفین دي او تر ټولو سخت هغه مخاطبین دي چې هغه هر شیبه قانون نقض کوي او ته چې دغه یو هیواد کې ژورنالیستیکي مخکاره ده چې ستاسو د ژورنالیزم ډیره برخه چې ده دا په لومړي توګه به لحاظ باندې په دغه مشکلاتو باندې ورټوله ده ځکه کچیرته موږ په یو تلویزیون یا په ورسنۍ کې کار کوو او وروسته پاتې هیواد کې یو اول ته هر ورځ انسانان مري الته خلک وږي ډوډۍ نه لري کالی نه لري او نور ستونزې لري اول ته هر شی به یو څوک په سندرو باندې بحث کوي یا یو څوک په تفریح باندې بحث کوي نو دوی لیدونکو نشي پیدا کولای او دوی باندې خلک تمسخر کوي چې دلته په دې ټولنه کې انسانان په کوم حالت دي او دغه رسنۍ چلوونکي په کوم حالت دي ښکاره ده چې د رسنۍ محتوا ډیره په مشکلاتو ورتولي او کله چې دغه مشکلات راسپړل کیږي او بحث کیږي نو طالب هغه خلک خوابه دي چې هغه ته پکې زیان رسیږي کله چې موږ په وطن کې ژورنالیستیک ولا یعنی هر ما خام بم دا تشويش چې نن به څوک زنګ وي او دا به د حکومت د ادرس نه وي کدا به د یو ټوپک سالار د ادرس نه وي کدا به د یو مخالف د ادرس نه وي او کدا به د یو بل ادرس نه وي ننګونه وي مګر به د ټولو ننګونو سره سره چونکی دا مسلک منګه په خپل خواخه حساب کړي او دا زما د جوړه مسلک اوس باندې مینی مسلک نو بیا دغه شی دغه ډیره دلچسپي علي ولی مینا د دې بایس کې دلته سړی دی ننګونو ته تسلیم نشي بل د ژورنالیزم بنسټونه دا وایي چې هیڅ خبر یا هیڅ خبرونه یا هیڅ تحقیق په دینار دي چې تپی سارو بایلي مګر په څنګه دا مور سره وایي چې د ژورنالیست هیڅ کار پراته لخواره او تحقیق نشي ترلاسه کیدنه په ټوله دنیا کې ژورنالستان ټارګټ کیږي او لبادا مرغه چې ځنی وخت خپل ژوند بایلي ډیره شي خاطرې په کېشته ده ډیره باندې خاطرې په کېشته ده او په دې کې هیڅ شک نشته چې باجی به خوږي وي او په یو وریا دي دوبه سړی خپکیږي او باجی به ترخی وي مګر که په ټوله کې وایو د هرې جغرافیا وطن په خپل ټوله انسانانو او بیا په اخشارو کې کراشو د ژورنالیزم په اخشارو باندې حق لري او باید کار ورته وکړي یو شی چې زه غواړم هغه وکم چې ووایم په هر ټولنه کې زه اوس په اروپا کې سیګم د بریکلو رئیس تاسو خپویږي تر مونږه مګر په هر ټولنه کې چې ژورنالیزم کیږي زما په نظر ځدی نتیجې ته رسیدلې زما په پوهه چې البته هر ژورنالیست هر چا ته لومړی خپل جغرافیه خپل خاوره خپل ولس او د عامه وطن قوانین مهم دي یعنی دا هغه سره کرسي او لدی ورته ور اخوا بیا نو د نورو جغرافیا او د خلکو غم ورسره ده نو که په وطن کې موږ تر دې وخت پورې دې شته پام کړه دې بیا به ورته پام کوو منتها په جګړه ییزو هیوادونو کې ټول اصول یا ټول قوانین نشي تطبیق کېدنه هغه که ژورنالیزم وي او که د نورو برخو وي
په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره همیشه کار مشکل او دغه وسلی شرایطو کې تاسو له ژورنالیستانو سره به په تماس کې هغه ژورنالیستان چې له هیواد نه بهر کار کوي هغوی ته خو بیخي سخته د معلوماتو ته لاسرسی دننه په افغانستان کې هم معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن شوی دی. څه فکر کوي چې اوس د یو ژورنالیست ورځنی کار څنګه رواني؟
بالکل دا ډېره زیاته مهمه پوښتنه ده او زه فکر کوم چې د ژورنالیستانو په کاري برخه کې تر ټولو لویه ننګونه چې د هغه معلوماتو ته لاسرسی دی، ځکه چې د ژورنالیست اصلي وظیفه همدا ده چې معلومات راټول کړي او له خلکو سره شریک کړي، او معلومات راټولولو لپاره قوانین موجود دي، طرزالعملونه موجود دي، لارې موجود دي. چیرته په یو هیواد کې دغه لارې دغه طرزالعملونه او دغه اصولو ته درناوی نه کیږي، په دې حالت کې هلته ژوند کول او په دې حالت کې هلته د ژورنالیزم اصول تطبیق کول ډېر سخت کار دی. لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې پخوا هم د معلوماتو په برخه کې مشکل وو، مګر د رسنیو قانون معلوم وو او د دې په رسنیو د قانون تر څنګ هلته په دې برخه کې دزوی قوانین موجود وو، د دې تر څنګ په هر ولایت کې طرزالعملونه موجود وو. تقریبا په هر اداره کې، یعنی په یو وړوکي ریاست کې هم د مطبوعاتو یو دفتر یا یو استازی موجود وو، او دا د دې باعث کېدلو چې ژورنالیست ورشي، د خپرونې یو مسؤل ورشي او هغه مخې ته کښېني او معلومات ورته ورکړي. په معلوماتو راټولولو کې مشکل وو، مګر تر دې حده نه وو چې ته د تصویر وانخیستلی شي، یو څوک دې تاته ځواب ونه وایي، که یو چا به تاته ځواب ونه ویلي تلیفون به دې ځواب نه کوي، ادارې ته به دې پرېنښودلو، تا بېرته عکسالعمل ښودلی شو، ټولنې موجودې وې، کنفرانس را غوښتلو، والي ته د شکایت کولو، وزیر ته د شکایت کولو، بالاخره و د حل لار ورته پیدا کېدله. مګر په اوس وخت کې ودی کې شک نشته دی چې موږ اوس هم همکاران شته دی ورسره په تماس کې یو، د ژورنالیزم په برخه کې اړیکې او تماسونه نه پرې کېږي، ځکه مخکې مو ویل چې دا مسلک دی، معلوماتو ته لاسرسی سخت دی، که څه هم په سمبولیکه توګه یو څه شته، مګر معلوماتو ته لاسرسی سخت دی. کله چې زه څلور میاشتې هلته وم، ځکه یو خپله خاطره وایم، ماته د یوې ادارې یو مسؤل کس نه غواړم بېخي مشخص کړم، یو مسؤل کس راته وویلې چې مونږ یوه لویه اداره ده، مونږ نن یو کنفرانس لرو او مهرباني وکړئ تاسو راشئ، دا زمونږ موضوع ریپورټ کړئ. نو ما سار کې خپل دفتر ته وویلې چې مونږ نن په دې موضوع باندې کار کوو، دفتر ویل صحیح ده، اوکې ده. چې کله لاړو ټول ورځ په دې موضوع باندې مرکې وکړلې، ټول خونم راواخیستل، بحث هم پې وکړې، او دا د دوی یو معلوماتي اداره وه. پدې شبه کې چې زه دفتر ته گزارش لیکم، ماته د غیداري مسور ټلیفون وکړ، ماته ویلې چې والا دا گزارش خپور نشي، باید دا نشر نکړي. نو ما ورته پدې کوم ټول اورس کار وکې، او تاسو چې څه وایئ لغم ټول وایئ، مونږ غندول په پام کې نیولې ده، او دا باید وس نشر شي، دا خو مونږ حق دی. نو درته بیرته په مقابل کې ویل چې زه پدې باندې نه پوهیږم چې ستاسو حق دی او کدي ما حق دی، خو زه غواړم چې دا نشر نشي او زه باید ټلویزیون نه ونه ګورم. ما خپل دفتر ته بیرته د جریانو ویل او هغه ویل چې دا مهمه ده، ستا ژوند مهم دی، وضعیت جوړ نه دی، او چونکه په اوس د قوانینو خلا ده، نو صحیح ده مونږ یې نشو بندولې. په داسې یو هیواد کې چې هلته اصلا د رسنیو د کار یا د فعالیت لپاره قوانین موجود نه وي، او په دغه نوم باندې هیڅ شی، صحیح ده په شفاهي توګه خو به یو وایم راجیک شي ووایي چې پخوانیو قوانینو ته درناوی کیږي، مګر په عمل کې نه کیږي. د جمهوریت په وخت کې
زبیر ترازم تاسو ته خغل زرمل زرازم یو اوریدون کې دی لده بم باور چې څوک دی ولکم زای ټلیفون کړي، مهرباني څوک کوم لکم زای خبرې کوي، مهرباني څوک کوم لکم زای خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکي.
خاص روزګان
ستړی مشي خبرونې ته مونږ نن د ژورنالیستانو په ژوند باندې غږیږو، که تاسو څه ویل لرئ مهرباني وکړئ. نو د تاسو فکر باندې د دوی کار اسانه درته ښکاري که سخت ښکاري؟ معلومات ترلاسه کوي مونږ ته، تاسو غږ صحیح نه راځي، نه اورو چې دا ورور څه وایي. تاسو
معلومات ترلاسه کړئ.
مهرباني وکړئ دا راډیو مخه بند کړئ نو موږ خپل غږ واورو یا دې موږ خپل غږ بیرته اورو. ها د دې اوریدونکو غږ ناراضي زه بیرته معلومات ورسم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي
خیر یوسف د تو خیم ستاسو د ایمی اوریدونکو د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو سره اړیکه
مننه تو خسب لتا سب واورو ستړی مشي
مننه روسیا هم خیر یوسف جرنالیزم روسیا هم یو سپیشل وزفاده موږ ډیر وخت خبرې ستاسو د ازادي رادیو سره ډیر رابطه لرو بلکې له ټولو بین المللي رادیوګانو سره لرو بي بي سي او اشنا او ازادي رادیو له ټولو سره موږ ستاسو منندوی یو تاسو موږ د پاره ډیر غټ خدمت کړئ ده تاسو ښه جورنالیستان یاست نه تاقام یاست د جورنالیزم اصول تر ډیره حده مراعت کړي دي نو موږ هم ستاسو ډیر ښه زده کړي دي سری شان د کلی دی د ستاسو د رادیو د جورنالیزم او ستاسو برکت ته نو موږ ستاسو منندوی یو خو روسیا هم جورنالیزم یو سخت وظیفه ده ستاسو د جورنالیزم ستاسو د تکلیفو ده موږ خبریږو ستاسو ډېرې سختې پر مخ وړې دي حتی ستاسو بعضي ملګري وو هغه په شهادت ورسېدو خپل ژوند یې له لاسه ورکړئ په افغانستان کښې خاصتم په افغانستان کښې روسیا نطاقي یا خبرنګاري یا جورنالیزم جورنالیستیک اصول ډېر سخت دي ځکه چې جنګي حالات وو پخوا نو د جنګ و سیمې ته به خلک ورلو نطاقان به ورلو یو رپورټ کښې ترتیبه وو هغه به له سختو مشکلاتو ننګونو سره مخامخ کېدل موږ د دې سیمې خلک یو خو بیا هم هر کار چې سړی کوي دا سختې هم لري اسانتیاوې هم لري خو د دنیا ژوند ده خو بیا هم له محترمې میلمنې څخه زما دا پوښتنه ده چې آیا ته ولې و خارج ته نه ولاړې ډېرې جورنالیستانې یا ډېر جورنالیز لا بل میلمه وایي زه خارج ته تللی یم نو ته ولې پاتې شوې آیا زمینه نه سو درته مساعده تا په خپل وطن کښې خدمت خوښاوو او بله پوښتنه مې له هغې څخه دا ده چې آیا ستاسې نورې ملګرې اوس هم په جورنالیزم یا په یو رسنیو کښې کار کوي کښې نه کوي هغه څونه دي ډېرې دي او کله مننه
ډېره زیاته مننه توخي صاحب ګورم آباد وروسته به زه وګورم چې که هغه میلمانه موږ سره په لاین کې حتمن به ځواب ووایي له تاسو مننه کوو تاسو په څېر اورېدونکي موږ سره د موږ د کار په دغه ټول سفر کې ملګري دي او همیشه یې له رسنیو سره ملاتړ کړی دی هغوی سره یې خپل غږ خپلې خبرې شریکې کړي که موافق وه که مخالف وه خو دا په دې معنی چې د رسنیو هغه ارزښت یې منلی او هغې ته یې قدر ورکړی دی یو بل اورېدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ ستړی مشي خپرونې ته غږ دې موږ ته بیا هم خراب خراب راځي خو بیا هم کوشش به وکړو چې سره واورو مهرباني وکړئ
جورنالیستانو ډېر قرباني ورکړې په افغانستان کښې خصوصا په دغه شلو کلو کښې چې په افغانستان کښې جګړه شروع وه زموږ شایسته شایسته خبرې الان که ستاسو د رسنۍ وه که د نور رسنۍ وه په شهادت ورسېدله په دا سپېسلي خدمت کښې انسا محترمه د حکومت زموږ دا غوښتنه ده چې د جورنالیستانو دپاره د کار زمینه برابره کړي ډېر شایسته زمینه برابره کړي د امنیت دپاره مثال د خبرې تنخواوې ورکړي چې هغه زموږ جورنالیستان په خارج کښې د امنیت زمینه ورته برابره کړي د کار زمینه ورته برابره کړي او د جورنالیستانو قدر او احترام انسا محترمه ما مخکې اشاره ورته وکړله زموږ په زړو کښې مثال دا خبرې پروت دی جورنالیستان ته موږ د قدر په سترګه ګورو انسا محترمه تاسې زه ستاسې پوروی یم تاسې زما سره هم ډېرې همکاري کړي ده انسا محترمه که ستاسې یاد وي زما بچان مریضان هغه باندې تاسې راپور جوړ کړي نو زه ستاسې منندوی یم الله دې ستاسې قدر وکړي او په ټول جرنالستانو ما ته غږ وکړ چې مثال د خپل سپیشلی وظیفه ته ادامه ورکړي، مثال جرنالیزم پرې نه دی ان تاسو ته
ډیر زیاته مننه کوله تاسو نه تل سیب کورم آباد خدایم سلامت لره. مونږ هم د خپل اوریدونکو لکه ما چې مخکې مې وویل منندوی یو، ځکه چې دا اوریدونکي دي چې رسنۍ ورته نشرات کوي او د رسنۍ یو هدف باید یوازې دا اوسي چې څنګه کولای شي خپل اوریدونکي با خبره وساتي، د هغوی په معلوماتو کې اضافه وکړي او هغه معلومات چې د هغوی د ژوند لپاره مهمي هغه ورسره په وخت باندې شریک کړي. یوه ستونزه زیارمل صاحب همیشه وه په رسنیو کې، کله چې ته رپورټ جوړوي خصوصا په دغه شرایطو کې چې په افغانستان کې تیر شول، د همیشه دوه طرفه یي د قضیې په ډیرو مواردو کې طرفونه لري، لکه که څه هم د قضا دنده خو به نه وي، هغه خو به ډېره ستونزمنه او ډېره دقیقه یي، خو ژورنالیزم دې ته ورته یو شی دی. ته به د دوو کسانو ترمنځ که فیصله نه کوي خو د دواړو طرفونو کیسه خو به حتمن کوي چې یو طرف څه وایي بل طرف څه وایي، او په میدان باندې چې هغه کومه پیښه شوي، کوم موضوع ده، کومه مسله ده، هغه څه ده. څنګه وو په تیرو کلونو کې؟ زه نه غواړم په دې اوسني وخت باندې به وروسته بیا درنه تاسو وغږېدل، په تیرو کلونو کې د یو ژورنالیست په توګه دا څومره یو ستونزمنه چاره ده چې ته کله په داسې قضایاوو کې رپورټ ورکوي چې هغه مختلف اړخونه لري او هر اړخ دا کوشش کوي چې رپورټ دې که لږ تر لږه د ده په طرفدارۍ نه وي، د ده په مخالفت کې هم دې نه وي، پرته له دې چې وګوري چې واقعیت څه شی دی.
او ډیره مننه، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو خبره دا ده چې کومنګ د خپل وطن د حالت په اړه غږیږو، نو چونکه په خوا هم چې وا د جګړې یو اړخ معلوم چې اوس واکمن دی، کله چې په دې بحث کوو واکمن پکې شریک کیږي یو ډول نه په یو ډول، او که وسم بحث کوو په هر ترتیب قدم مستقیما راوړو سیاچینو پورې یا د پخواني حکومت تړلو خلکو پورې او یا لږ تر لږه ټولنیزو مسایلو پورې. خبری په خوا په چیرته مثال د زموږ د غصب په یو موضوع باندې یو تحقیقي گزارش جوړولو، اول خو د کیچ شک نو مونږ مخکې کتم یادونه وکړه چې معلومات ترلاسه راځي وو، مګر دا ډیره سخت و چې تا غ دقیق او کره معلومات ته زر ورسیږي. تبه دې لپاره ډیر وخت ضایع کړی و چې ته معلومات ته ورسیږي، ځکه د قضیو اړخونه چې څوک هغه ډیر کله پټیدل یا نه غوښتل چې معلومات درکړي، او یا د سی فکر جوړو که وخت وای شي دوی به په بل موضوع باندې مصروف شي او داسمو موضوع به هیر شي. د دې ترڅنګ به رابطې وي، فشارونه به راوړل په بیلابیلو طریقو باندې، ان په دفترونو پورې به کیسې کولې او تلل به. په دغه چې یو فضا کې د معلوماتو راټولول سخت کار وي او د هدف ته رسیدل چې هغه د خلکو خبرول دي، دا ترلاسه کول سخت وي. بیا کبه د چیرته دا موضوع راخستل، نو د قضیو دواړه اړخونه خوشحالول ډیر سخت کار، ځکه تا به په خپل تحقیق کې دا څرګندول چې بل اخره په دغه ساحه کې چې ځمکه غصب شوی، آیا دا د دولت ده کنه دا د شخص او دولت داواګیر دی، او کنه دا د دولت ده ولې د شخص نیولی، او که یا دلته دا شخصي ملکیت دی چې دا په زرګونه جریبونه و. نو اتمن به چې کله تا دی باندې هغه کره معلومات راکولول او بل اخره به درې میاشتې دې خواري وکړه ورته به ورسېدل یو دا گزارش به نشر شنو، تقریبا بیرته به دغه ځواب چې و دا د دواړو خونه کده دولتي او د اشخاصو یا زورواکو ترمنځ ونیسو، دا به عکسالعمل به د ژورنالیست په وړاندې ښه نه و. په څه معنی؟ هغه سیمه کې واکمن چې څوک وو هغه به په دې خوا بدې و چې ولې دغسې یوه قضیه راپورته شوه او د دوی د بېکفایتۍ راز څرګند شو، هغه به په دې خوا بدې و. د دې په ځای چې په دې باندې کار وکړي چې ښه ده چې یوه واضح ورته تیاره مړۍ خوله کې ورکول شو او اوس باید قانون تطبیق شي، نو د هغوی خوا به په دې درنه وه چې ولې کار وشو په دې باندې، ځکه دلته خو اوس ما باندې خلک نیوکې کوي. د قضیې بل اړخ چې هغه به ګټه به یې کړې وه، هغه سره به دا تشویش او اندېښنه پیدا شوه چې دا خو یوه موضوع راپورته شوه، شور جوړ شو، اوس به نو د ده ډېر زیات تاوان وشي، ملکیت به ترې واخیستل شي چې هغه به د ده نه و، هغه به په دې باندې خفه و. څوک به چې خوشحاله و هغه به ولس و، ځکه چې دا د ولس مال و او ولس همدغسې شیان غوښتل، او نتیجه هم دا ده چې نن توخی صاحب د زابل نه تلیفون کوي او په دغسې یو وضعیت کې د ژورنالستانو ستاینه کوي. زه فکر کوم چې که پخوا هم و او که اوس هم و، کوم چې د مونږ ارمان دی او کوم چې د مونږه هدف دی هغه دا ده چې دغه خلک خوشاله شي او د دې خلکو ګټه خوندي شي. د دې خلکو د ګټو د خوندیتوب لپاره، د دې خلکو د پوهې د زیاتوالي لپاره، د دې خلکو د اولادونو د راتلونکي د خوالي لپاره به ښکاره ده چې مونږ ننګونی ګالو او دا به دوام کوي خو یو وخت به پای ته رسیږي. نو زه بیا هم وایم چې زمونږ په وطن کې په قضایاو کې د دواړو خواوو خوشحالول دا ډېر سخت کار دی. که مونږ به د جګړه ییزو مسایلو په اړه رپورټ چمتو کولو، زه غواړم دلته یو بله خبره مو کوم. نو تل به نیولې وکه دا وه چې د حکومت په ساحه کې پراته مطبوعاتیان ډېر کله زمونږ غږ نه اخلي او دوی مونږ چې څومره زیان رسوو خپل مخالف ته یا دولت ته دغه ټول نه خپري، یار کام کم خپري یا نه راځي سیمې ته. د دې باوجود مونږ به ډېرو سختو ځایونو ته تلو، مګر نن زه دوی ننګوم چې تاسو هماغه خلک یې چې ویل بم چې ژورنالستان یو طرفه معلومات خپري، نن تاسو ولې د هماغه وطن هماغه ژورنالستانو ته د معلوماتو د ورکولو او یا د بیان د ازادۍ حق نه ورکوي چې پرون تاسو په دې ننګول چې تاسو د بیان ازادي نه لرئ؟ زما د دې خبرې او ننګونې معنا دا ده چې ژورنالیست یا خبریال د هیچا نه دی او د هر چا دی. پریږدئ چې بېطرفه معلومات راواخلي او دا بېرته خلکو ته خپاره کړي. په بېطرفه معلوماتو کې هیچا ته زیان نه رسیږي، یوازې ګټه لري او دا ګټه د ولس لپاره ده. خو که چیرته ژورنالیست سمو معلوماتو ته ونه رسیږي، خدای مکه ښکاره ده چې یوه خوا به زیانمنه کیږي. خو دې کې د ژورنالیست نیت او هدف نه وي، دا په شعوري توګه نه وي، دا د ناسمو معلوماتو له امله او د ناسمو معلوماتو مسؤل هغه څوک دي چې د قضایاو اړخونه دي.
او ډیره سیاته مننه کوو له مجدا عزیزی نه چې خبرونه په پایل کې را سره وا او په خانه افغان خبریاله وا چې په ورستوي کې په افغانستان کې خپل دند له سور کړی دا. همدارنګه رحمت الله زیارمل چې وګده مودې په افغانستان کې دی یو خبریاله او ژورنالیست په توګه باندې کار کړی دی، له دې دواړو مننه کوو چې د خپل ژوند رنگونه له موږ سره شریک کړل. هغه اوریدونکو مننه چې د خبرونه ته یې زنګ واه. بلونی لا یو بل رنگ سره د تاسو په خدمت کې به يم. ترغی خی چاري خدای مو مل شه.
ja لوب په جنگ وې دا دوا کوړېشت مند وطن لوب په جنگ وې دا دوا کوړېشت مند وطن تر څو بسوال تپ چوک ناستوي مېر مند وطن ترچو بسوال تپ چوک ناستوي مېر مند وطن لوب په جنگ خونړو جنگلو خوړو زامن دا وطن یو غیبی رخ می خوب کې پوښتنه غواړه څه شای غواړه وایم دې دندا دې غواړم بل دې دندا وطن تم د ګل دا ټوکې دوکوي پکو مسترګو د ګل د ټوکې دوکوي پکو مسترګو چاچی پسرو وینو خړو بکړه لمند وطن چاچی پسرو وینو خړو بکړه لمند وطن چا